سره مشهدا مشال ریډیو د شاهین بنيري ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی به ما د پخپرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصره لرو خړم به د دې وخت خبرونه خوانی سینیٹر ہدایت اللہ په باجوړ کې په یو بمی برید کې وجل شوی دی. نن د سوات په منګور خار کې د نویو پوځي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نامه احتجاجي لاریون ترسره شوی دی او ملګری ملتونه وایي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہواری لري. د خبرونو تفصیل پخوانی سینیٹر او سیاستمدار ہدایت اللہ په باجوړ کې په یو بمی برید کې وجل شوی دی. د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دغه برید په ډمډول کې ماسپخ مازیګر 15 بجې هغه مهال شوی کله چې سینیٹر ہدایت اللہ په خپل ګاډي کې روان و. په برید کې یو بل ځایي وګړی هم وجل شوی دی. ہدایت اللہ د نواګې باجوړ اوسیدونکو او د قومي اسمبلی د پخوانی غړي بسم الله خان زوی او د پخوانی وفاق وزیر او گورنر انجینئر شوکت اللہ خان کشر رورو. پولیس وایو پدغاړه مقدمه درج کړی دا او پلټنې روانې دي. پدغاړه نور تفصیل به هم تاسو سره شریکو. نن د سوات په منګور خار کې د نویو پوځي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نامه احتجاجي لاریون ترسره شوی دی. په نشاط سلور لار کې د لاریون د خیبر پختونخوا د ځنګلونو او ماحولیاتو د وزیر فضل حکیم یوسفزی په غږ رابلل شوی وو. نوموړي لاریون ته وویل چې په سیمه کې امن دی او هلته د پوځي عملیاتو هیڅ ضرورت نشته. د پاکستان تحریک انصاف یو بل سیاستوال شاهد علي خان بیا تر لاریون وروستو مشال لیډو ته وویل چې دوی به په سوات کې نور امنیتي پوستې ناکې او د کور د تلاشۍ اجازه ورنکی.
من دا امن برقرار ساتل د پرنن نوتی اعظم د فرض جوړ کی چې مخ خپل قوم نه نن ته پوسو کو پجمه باندې چیرې تاسو خپل خوره باندې دلته اپریشن غوړی کنو تاسو وکتل ټول وچ مخ خپل خوره باندې هیڅ قسمه اپریشن ته تیار نه دلته مونږ امن غوړو د امن د پرمن ټول لوت.
دا په داسې حال کې ده چې د جون په 23مه د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړپوړو کمیټې په غونډه کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د عزم استحکام په نامه د عملیاتو پیلولو اعلان وشو. یو شمیر حکومت مخالف ګوندونو او قبایلي مشرانو دا اعلان مسترد کړی دی او دا یې د ولس تاوان بلل دی. بلخوا د جون په 23مه د وزیر اعظم د دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوي فوجي عملیات د پخوانیو په څیر نه دي او خلک به نه بې کوره کوي. د ټانک په شالم سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسطوال برید کې یو پولیس سرتیری ټپي شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د برید وروستو په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په ټانک کې ولسي او سیاسي مشرانو په سیمه کې د امنیت په خراب وضع د خپل خفګان څرګندونه کړې ده او د جون په 10مه په ټاون هال کې په دغه اړه یوه جرګه هم کړې وه. د خیبر پختونخوا د نوخار په پبو سیمه کې د پاکستان او امریکا د پوځیانو ګډ مشقونه پیل شوي دي. د پاکستان د فوج د اماړي کو سانګې نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا مشقونه په پبو کې د ترهګرۍ ضد په مرکز کې د جون په 9مه پیل شوي دي او 2 اونۍ به دوام لري. بیان زیاته کړې ده چې دا مشقونه د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې پوځیانو ته د تکنیکي صلاحیتونو ښوولو په موخه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم پرون یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې له پاکستان سره به 2 اړخیزه اړیکې پراخوي. نوموړي زیاته کړې ده چې امریکا د پاکستان سره د امنیت او تجارت په برخه کې شریک کار ته دوام ورکوي. د خیبر پر لتوالو ویلي دي چې حکومت د امنیت لپاره خپل ذمواري پوره کړي. دوی دا خبرې پرون په خیبر کې د اف سی ځواک او ضلعي انتظامي چارواکو سره د لیدو پر مهال کړي دي. د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې پرون د اف سی ځواک یو میجر او یو کیپټن د لنډي کوتل له مرستیال کمیشنر سره یوځای د هغوی پر لته ورغلل او له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې د امن په قایمولو کې ورسره خپله قومي ذمواري پوره کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د جرګې غړیو په یوه خوله چارواکو ته ویلي دي چې په سیمه کې امن پر ځای کول او د وسلوالو خلاف کاروایی کول د ریاستی ادارو ذمہواری ده. په لنډي کوتل کې دا پرلت د جون له 19مه تر هغې وروستو پیل شوی کله چې د جون په 13مه د لنډي کوتل په سلطان خیلو کې نامعلومو وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل افریدی وواجه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره ملګرو ملتونو وې دي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده بلکې د هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہوارې لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری دی کارلو پرون په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره تر ناستې وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې کله د یوې ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي تبی دا چې اقتصاد وروستو پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. او د هند په اتر پردیش کې د مذهبي مراسمو پر مهال د ټیل ماټیل په پیخه کې لږ تر لږه 114 کسان وژل شوي دي. خو ځینې رسنې د مړو شمېر 120 یاد به چارواکو ویلي دي چې پرون په اتر پردیش کې د مذهبي مراسمو لپاره په زرګونو خلک له وی خیمه څخه ووتل چې له وجې ټیل ماټیل جوړ شو او پکې لږ تر لږه 114 کسان وژل شو او ګڼ نور زخمیان شو. چارواکو زیاته کړې ده چې په زرګونه خلک د هندوانو د یو مذهبي مشر بولی بابا په اړه یوې غونډې ته ورغلي وو. دا د دې وخت خبرونه. خبرونه مو ورده اوریدونکو کو د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. پخوانی سینیٹر او سیاست مدار ہدایت اللہ په باجوړ کې په یو بمی برید کې وجل شوی دی. د سوات په منګور کې نن ځای خلکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د بدامنۍ خلاف د جون له 19 راهیسې روان پرلت دوام لري.
اغه غوښتنه دا کوله چې تاسو مونږ سره خپل کردار ادا کړئ. مونږ ټول جرګې ورته وښیو چې دا امن د تاسو ذمہ‌داری ده.
او په خیبر پختونخوا کې د آفتونو د نظم ادارې د صوبې په 11 ضلعو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړه.
کپرس کومونی بوټي ونه زیاته ونه لګونو دغه د مونسون په موسم کې سیلابونه چې کم دي د دې خطر چې دا به نور هم سیوا کیږي.
د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورنه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د خبرونه په پیل کې با جوړ تو ورزو چرته چې زمو همکار شنواز ترګزی را سره د ټلیفون په کرخه دی. ترګزی صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر.
دې رمن په نړۍ سره پښاله اوسئ.
ترګزی صاحب با جوړ کې خاصم د امنیت وضع خراب و او اوس د تازه خبر راغی چې پخوانی سېنېټر او د غزې نوموړی سیاستمدار هدایت الله صاحب په یو بمی برید کې وژل شوی دی. څه تفصیل په دغه اړه باندې؟
جی بالکل، دغه د باج اور پولیسو تصدیق کړی ده او څو پور چې ما د پولیس سره خبرې وکړې نو وی چې دغه په باج زوی دغه شو خټایم چې دا سېنېټر د تولا خان چې کوم د خپل اوراره دی نجیب الله نومي کې وغه د انجنیر شوکت را خان چې کوم په خوانی گورنر هم دغه زوی د نو انتخاباته ته ولر دغه د پی کې یا د صوبې سیملې د 22مه حلقې لپاره دغه د انتخاباتو را روان ورځو کې کیږي. دغه د انتخابي مهم په سلسله کې تل لاړو ماموند ته په ډمړول کې چې کله واپسی کول نو دغه ته داسې کچ شانت لاره ده د کلی علاقې دي چې نو غل تور باندې دغه د ریموت کنټرول چې کوم بمی چاودنه دغه ور باندې وشو نو دغه کې سېنېټر هدایت الله خان چې په خوانی سېنېټر هغه هم پکې مرد دغه ترڅنګ ور سره یو بلتن هم مرد خو پولیس دغه د نن تصدیق هغه پورې نه کوي وی چې اوس دغه پلاتن روان دي دغه پوره معلومات را غونډي کنو چې کله رپورت دې سي برابر کوي ور سره کرم معلومات را شي بیا به میډیا سره هم شیر کی شریک ور سره کله البته دې په خاغه تصدیق کړی دی او دغه په خاغه چې کوم تاسو موران هم ویلي چې پولیس خبره باندې پدې کې سېنېټر هدایت الله خان چې کوم د پخوانی سېنېټر هغه پکې مرشې وي دي زما ورېدونکو ته پردا هم چې سېنېټر هدایت الله خان د پخوانی د باجوړ چې کوم د قومي سیملې غړي حاجی بسم الله خان دغه زوی دی او د پخوانی گورنر خیبر پختونخوا یو وفاقي وزیر هم د سفران د پاره انجنیر شوکت الله خان دغه کې شرور دی.
جی 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 خا اوس دا تاسو د انتخاباتو ذکر وکړو د دومره غټه پیخه پکې رامنځته شوه دغه د امنیت صورتحال لږ چې انتخابات هم روان دي او موږ د خلکو ناورو چې هغه ډیر خپه دي هغه ډیر خوشینه دي په دا حالاتو باندې.
جی بالکل، په باجوړ کې کومنګ وګورو نو باجوړ کې دغه انتخابات یو وار ځندې ده په دې دوه وشتمه حلقه باندې اوس کوم انتخابات را روان دي ځنی انتخابات دا په ځندېدل هم په دې وجه چې په دغه حلقه باندې یو بل ځوان چې کوم کاندید و ریحان زیب نامه و هغه هم دغه مامون د سیمه کې کوم دې د نامعلومه تنن رخوا وجلې شو دغه د جنوري 1 دیرشمه نیټه و نو هغه نوروز دغه انتخابات دو زنده دل بیا انتخابات هم وشو خو چونکه دغه انتخابات بیا داسې و چې په یو کاندیدو هغه د قامې سیملې د صوبې سیملې دواړو لپاره نو هغه کامیاب شو هغه بیا دا چې کوم د دوهشتم القده د پریښونو په دې اوس یو وار بیا زمینه انتخابات کیږي دې کې بالکل دغه چې کله د انتخابات په واجبور کې شروع شوه دي نو دا کوم داسې اولنۍ په انتخابي مهم یا په انتخابي کاندیدانو باندې برید نه دی بلکې څو ورځې وړاندې چې کله د قومي اسمبلی د اتمې حلقې لپاره داسې انتخابات کېدل په فروری دغه کې دا یو میاشت وړاندې نو په هغه کې د غزیانه د پاکستان پیپلز ګوند چې کوم مشر دی هغه کاندیدو سید خونده د چټان دغه په ګاډي باندې هم برید شوی په می 14 نور باندې شوی خو په هغه کې هغه خپل بچي په دا باندې چې هغه بیا ما ور سره خبرې موشن دغه ګاډي هغه مرمۍ زدو یعنی هغه بلټ پروف چې ورته وای نو هغه ونه تاریخ وجه باندې پاره کې نو خدغه په انتخابي مهم کې دغه ملګری او داسې کم زیان منشي وي اونې په خپل زیان منشي
دي کې شغه
تر څنګ ده هم
جی جی بخنه غوړم تاسو خبره کوي خو ما ویچ د دې برید نرستو په سیمه کې څه صورت حال دی خلکو سره د عمل دی پولیس وي او آیا د دې برید ذمہواری چا منلې ده تر اوسه کنه
جی د دې برید خو ذمہواری اوسه پورې چا داسې نه ده ما کتلی چې ګنې منلې وي خو دغه نه علاوه په باجور کې دغه خلکو اوس ورغونډي کې هسپتالو تر واندې څو پورې پولیس سره ما د اخیرنۍ خبرې وشلې نو دغه غمړي چې کوم دي نه غلا هم هسپتال کې پراته لري د باجور په لوی روغتون کې نو دغه نورستو خو بیا اکثر داسې وي چې خلک راوړ شي بیا غي نورستو هغه کم داسې سیاسي جلسه یا احتجاج یا هرڅه چیلانی خو هغه لا اوسه پورې هم داسې نه دي شي څومره پورې ما خبرې د کسانو سره وشولې د سیاسي ډلو سره یا هغه چې کوم په دخواله رسنیو باندې خپل خبرې خوري نو په دغه مرګونو باندې اندی یا پدی مرګ چې وځه کم پکې نن وشو دغه چا ودن وشو په هغه کې سېنټر د سابقه هدایت الله مر شو نو پدی باندې هغه افغان سرګن کړی دی او هغه پیغام ژوند دی
صحیح ده زه ډېر مننه کوم شانواز تاسو موږ سره معلومات شریک کړو خو ورځ دل غواړم
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردن کور وسورزو د سواد منګوري ته چرته چنن د خیبر پختونخوا د جنگلاتو د وزیر فضل حکیم یوسفزی په مشرۍ ځای ولست امن لپاره مظاهره او لاریون کړی دی مظاهره چان وایي چې په سواد کې امن دی او د حکومت لخوا اعلان شوی د عزم استحکام په نامه فوزی عملیات په هیڅ صورت نه مني مظاهره چانو د امن لپاره نارې هم وخلې او وی ویل چې په سیمه کې به د وسلوالو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي او پوځي عملیات به نزغمي دا په داسې حال کې ده چې حکومت د ترهګرۍ او سغدریزۍ پر ضد د یو نوي فوځي عملیاتو د پیلولو اعلان کړی دی تفصیل نیاز احمد خان راکړي
د سواد په منګور نشاد چوک کې راجمشي په سلګونو ځای اوسیدونکو چې لاسونه کې سپینې جنډې او د امن د نارو چاټون راغستول د امن غوښتنې کوي مظاهره چې د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر په ذر حکیم یوسف زئی چې صوبای وزیر هم دی په غکر بل شوی
چې موږ امن غواړو نو د چا په سم د امن نشي راغولې امن دې امن دې امن مسواد کشته
ظاهریتا صوبائی وزیر په ځلکی وویل چې سواد کې مکمل امن دی په لکونو سیلانیان د سواد سیلونه کوي بازارونه او سرکاري دفتر خلاص دي ځکه دوی دلته د هر قسمه پوځي عملیاتو مخالفت کوي نوستا په ځلکی یوسف زئی مشال لري ته وویل
دا میسج ما را سوچي شکر الحمدلله لاک لا شکر دې زمون امن دی دلته زمون امن څوک نشي خرابوله او ځکه دې شي خرابوله چې یره عین مطابق چې دلته امن دی چې امن یې څوک به خراب کی او کدو د عین خپل خواهش مطابق استعمالی مرکز حکومت کم چې په پام 47 باندې په دوکا په زور په قریب راغلی نو دا غي مخنیوی به موږ په قاعده تور باندې حکومتي تور باندې مېم کو او عوام مېم کوي
وزاره ته د پاکستان تحریک انصاف لخوا د خاروالې مشر میر شهید علي خان ویل چې دوی به چرې هم یو ځل بیا په سواد کې چک پوسټونه ناکه او کور په کور د لټون اپریشن پرې نه دي د ویل چې د سواد ولس امن خوخي دي او نننې جلسه د ولس نه د امن لپاره مشوره اغستل وو شهید علي د جلسې په محل مشال ریډیو ته ویل
دغه امن برقرار ساتل لپاره نن نوتی چونکه موږ د عوامو نمائندګانو او تاثیر په بوزي عوامو د سواد عوامو په موږ باندې نن کړه غیرت کړه ووټي را کړه ده زموږ لیډر په جیل کې ده اعظم د فرض جوړو کې چې موږ خپل قوم نه نن تاسو کو پجمه باندې چیرې تاسو خپل خوره باندې دلته اپریشن غوړی کنو تاسو وکړه ټول وچ موږ خپل خوره باندې هیڅ قسمه اپریشن ته تیار نه دلته موږ امن غوړو د امن لپاره موږ ټول لاوتو
د امن لپاره جوړ شوی جلسه او واکې ځای اوسیدونکو د سکولونو زده کوونکو وکیلانو هم برخه واغسته. د سواد بار اسوسییشن خزینه غړي همیرا شوکت په دغه مهال ویل چې دوی به په سیمه کې د وسلوالو او سرکاري سکیورټي اهلکارو هر قسمه هلو ځلو مخالفت کوي او د امن لپاره به د هر ګوند سره ملاتړ کوي.
مونږ به حیثیت وکیلان دلته باقاعده د دې نمائندګي وکړه او چونکې دا امن لپاره مونږ جلسه منعقد کړې وه په هغې کې شرکت ونن. په دې سواد په خاوره باندې مونږ امن غواړو او انتشار بد نظمی مخالفت کو. کم چې دا امن په اړه کې دا اپریشن شروع کولو انعقاد کولو کم خبرې روانې دي دا هغې بھرپور مخالفت کو او په سواد خاوره باندې چې کم امن موجود دی د دې بحالی مکمل طور باندې غواړو.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میاں شهباز شریف د جون په 13 نیټه اسلام آباد کې غونډې نه وروسته د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خیبر پختونخوا کې د ازمې استحکام په نوم فوزي اپریشن اعلان کړو. دا غونډه کې د فوزي مشرانو په شمول د څلورو صوبو اعلی وزیرانو هم ګډون کړی وو. حکومت وایي چې په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره فوزي اپریشن کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د جون له 19 د بدامنۍ پر ضد پیل شوې پرلت دوام لري. د خیبر قومي اتحاد غړیو مشال لیډو ته ویلي دي چې له اف سي ځواک او خیبر انتظامی چارواکو سره لیدلی دي او د خبریال خلیل افریدی د وجنې د پیښو پر پلټنو او په سیمه کې د امن پر قائمولو ورسره خبرې کړې دي. د پرلت مشران وایي چې احتجاج به تر هغې روان وي تر څو چې ریاستي ادارې په سیمه کې د امنیت پوخ ضمانت ورنکړي. نور تفصیل فرحات شنواری راک.
د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین پردی مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی احتجاجي پرلت ته د امنیتي ځواکونو پولیسو افسران ورغلي وو او دوی سره په سیمه کې د امن قائمولو په موضوع خبرې کړې.
میجر صاحب ور سره چې یو کپتان صاحب او بشمول دی اسسټنټ کمشنر لنډی کوتل هغه راغلی وو، هغه دعا وکړه. نو په هغه کې چونکې زه په خپل شامل وم نو هغه غوښتنه ده کوله چې تاسو موږ سره به علاقائی ذمہ داری خپل کردار ادا کے مونگ ٹول جرگی اور تویش دا امن بچے دے دا ستاسو ذمہ داری دا قوم بے انشاءاللہ العزیز تاسو سره شانہ بشانہ ادری گی خوچ تاسو کل چ ٹول ادارے یو زی بھی عدل تچ مونگ ناستی ہوں دم دا امن دا پارا ناستی ہوں دے بچی دا پارا دے قوم دے مستقبل دا پارا دل تچ دے کنا دل تا مونگ ناستی ہوں پور امن ناستی ہوں اور انشاءاللہ آئندہ گومنے چی دی دا بمونگ پو مشاورت باندے کہو چھ سو پورے دے حکومتی سرکاری عہدیداران مونگ تا دے امن ضمانت رانه کی.
خیبر ضلع نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی اقبال پردی ویل چې ولستا تحفظ ورکول د ریاستی ادارو ذمہواری ده او پکار ده چې د خلیل جبران پردی د وژنې په پیښه کې ککړ کسان ونیول شي.
په دې وخت کې ضرورت ته دې خبرو دی چې کوم جبران شهید شوی دی خلیل د دې چې کوم دی قاتلان گرفتار در او دوی له سزا ورکول دا د ریاست ذمہواری ده. موږ به انشاء الله د وزیر اعلی سره د دې مشرانو د ملاقات یو جرګه بوزو په هغه کې به انشاء الله ولزی د دې بچو د معاوضه او د لج کوم د دې چې کوم د قاتلان د گرفتار پوره به موږ یو ډیماند وتک دو وزیر اعلی له انشاء الله ولزی تر هغه پورې به موږ چې کوم دی یو کردار پدې کې لوبو چې ترکمه پورې د قاتلانی گرفتار او د سہولتونو نه میرو.
د جون 13 نیټه د لندکوتل په سلطان خېلو کې وسلوالو لخوا د خبريال خلیل جبران اپریدی د وژنې پر ضد په خیبر کې لاریونونه وشول او په لندکوتل تکیا مرکز کې سرک غاړې ته یو مستقل پرلت لګول شوای. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی د اف سي ځواک سره په ګډه د خلیل جبران اپریدی په پیښه کې ککړو کسانو پر ضد د لنډی کوتل په یو شمېر کلیو کې د لټون عملیات پیل کړي او په لویه کچه پکې شپه ورځ کار روان دی او په دې لړ کې یو شمیر مشکوک کسان نیولی او دا غوینه په لټنې روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې هیواد یې د چین، تاجکستان او افغانستان د رهداري د برخې جوړېدو خواهش لري. نوموړی پرون له یو لوړ پوړي پلاوي سره د تاجکستان په دو ورځني سفر دوشنبه ته ورسېد. هغه هلته له تاجکستاني چارواکو سره د تجارت، پانګونې، تعلیم، روغتیا او کرنې په برخو کې یو شمېر لوازنامې هم لاسلیک کړي دي. تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پاکستان او تاجکستان حکومتونو د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیز تجارت په زیاتولو موافقه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دوشنبه کې د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف سره یو شریکي خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې دواړه هیوادونه د یو بل سره د ورورولۍ اړیکې لري، خو د دوی ترمنځ د تجارت اوسنی حجم کم دی. هغه وویل چې دواړه هیوادونه به د کرنې، زده کړو، صحت او د پانګونې په برخو کې د یو بل سره مرسته کوي او دواړه خیز تجارت ته به وده ورکوي. شهباز شریف وویل چې دوی په ډیرو برخو کې د تفاهم یادښتونه او د سټریټیجیک همکارۍ تړون لاسلیک کړل. هغه وویل چې پاکستان لیواله ده چې د چین، تاجکستان او افغانستان د سوداګرۍ دهلیز په پروژه کې برخه واخلي، او هیله یې څرګنده کړه چې د تاجکستان نه پاکستان او افغانستان ته د بجلی د ترسیل پروژه کاسا یوزر به په راتلونکي کال کې سرته ورسیږي. شهباز شریف ته کراچۍ بندر د افغانستان په لار د تاجکستان سره د سړک او اورګاډي په واسطه د نښلولو خبره هم وکړه، او وی ویل چې دواړه هیوادونه به ترګرۍ ختمولو لپاره په شریکه کار کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد د وزیر اعظم د تاجکستان د دورې په اړه مشال رډیو ته وویل چې پاکستان په سیمه کې د یو ملک سره هم چې څنګه په کار ده هغسې تجارتي اړیکې نه لري. د تاجکستان او پاکستان ترمنځ تجارت ډیر زیاتېدی شي، خو له دې دپاره عملي ګامونه اخیستل پکار دی. صرف د تفاهم یادښتونه لاسلیک کول کافي نه دي.
مونږ د دې ځای نه ځان بار نشو ساتلی. مونږ سره ډېر لوی ریسورس دی ان د فارم آف دا چې کوم گوادر دی او کراچی پورټ سی د سینټرل ایشین کنټریز سره نشته دی. دا امید دا ضرورت دی. نو مونږ د خط یو کوشش دی چې دغه ضرورت د هغوی مونږ کش کړو، ځکه چې وین وین نه هغه پروجیکټ نه کامیابیږي. نو هغوی پورټ ته راتلل غواړي او مونږ خپل مال هلته رسول غواړي او د هغوی ریسورس نه فایده اخیستل غواړي.
په اسلام آباد کې د دولتي خبری اژانس ای پی پی اکنامک رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز وایي چې د پاکستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت انحصار په افغانستان دی، چې تر څو پورې په افغانستان کې مکمل امن نه وي راغلی نو دواړه هیوادونه د سړک او اورګاډي په واسطه تجارت هم نشي کولای او د بجلی د ترسیل پروجیکټ کاسا یوزر هم نشي تکمیلېدای.
معاهده هم شوې دي په هغه کې، په ایویشن کې، هوا بازی کې شوې ده، په ډیپلوماسي کې، په تعلیم کې، په سپورټس کې، یا د دواړو ملکونو د خلکو د تجارت د کم تبادله چې جوړی راځي. په دې سلسله فیسکل ایئر چې کم تیر شو نو په دې کې پاکستان تاجکستان ته چې کم برآمدات کم سیزونه په خرڅ کړي دي نو هغه تقریبا 15 بلین ډالر نه جوړیږي. دا ډېر کم ریشو ده. که فرض کا دا تجار د یو بل دیو د تګ را تک سیوا شي او دغه سیدا تجارتي اړیکې دغه شي نو پاکستان لپاره ګټور دی، فائدہ مند دی.
د وزیر اعظم شهباز شریف سره نائب وزیر اعظم او د خارجه چارو وزیر اسحاق ډار، د دفاع وزیر خواجه آصف، د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ او د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی هم تللی دي. شهباز شریف به د تاجکستان د دورې نه پس په قزاقستان کې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن په سرمشریزه غونډه کې هم ګډون کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم د دغې صوبې په یولسو ضلعو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړې ده. اداره وایي چې ولس دې په دغه ضلعو کې له خوړونو او سیلابي اوبو څخه د ځان ژغورنې لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې هر کال د پشکال بارانونه کیږي، خو کله ناکله ورختون دومره ډیر شي چې سیلابونه راولي او ولسته ځاني او مالی تاوان واړي. په دغه اړه لمنګورې نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د قدرتي آفتونو د انتظام صوبای ادارې د کال 2023 د پشکال د بارانونو لوجې د خیبر پختونخوا یو لس ضلع د سیلابونو تر ټولو زیانمنونکي په توګه اعلان کړی دی. په دای کې بره او کوز چترال، سوات، ډیر اسماعیل خان، چارسده، نوخار، شانګلا، بر او کوزدر، ټانګ او پیښور شامل دي. پی ډی ایم ای خپل بیان کې ویلي چې د تیر په سیر لاندې سیمو کې د سیلابونو او زیاتو اوبو راتلو لوجې خلک متاثره کېدی شي او بیا ناروغۍ هم ولړېدی شي. پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه درې وادونو کې شامل لري چې د موسمیاتی بدلون ښکار دی. په دا اړه د سوات پوهنتون کې استاد او د ماحولیات دوست سیلګرۍ ادارې مشر پروفیسر اظهر الدین وایي چې اوس د موسمیاتو بدلون له وجې به هر کال داسې سیلابونه راځي.
د پشکال میاشتې چې کله شروع شي د جولای نو په دغه میاشتو کې دلته ډیر زیات باران نه کیږي او د تیر شلو کالو نه د ځنګلو کټک د چیرې پرکړه چې دا ډیره زیاته ده. دغه وجه نه دغه اوبه بر په غرونو باندې د غرونو زیات نه غرونه دي نو په هغه باندې نه ساریږي او دا سیلاب په شکل یخکته راشي نو اول دا زګونه چي د دغه نه دې ته زیان ورسي او دغه شان بیا خکته پرتی علاقې چي دي پنجاب او سین اغ زګون ته هم نقصان ورسي. نو دغه د پاره ور سره واحد حل دار چي منګه ونی بوټي چي دي زیاتې ولاګو که پرس کوم ونی بوټي ونه زیاتې ونه لګو نو دغه د مونسون په موسم کې دغه سیلابونه چي کم دي د دې خطر چي دي دا به نور هم سیوا کیږي.
د خیبر پختونخوا ځنګلاتو او ماحولیاتو وزیر فضل حکیم یوسف زئی په دغه د سشنبه په ورځ بشال ریډیو ته ویل چې حکومت متاثر خلکو ته برستي کول لپاره هدایت جاری کړي، خو هم خلک دې هم د سیلابونو نه ځان او کور بچ کول لپاره ګامونه پورته کړي.
خو زه خپل عوامو ته اپیل کوم چې سمرم د اوبو په خوا کې لګ په شکل میاشتا ډیر ټایم نه دی، خو په شکل یو میاشتا بس هټ دي شي خپل لوخي لرګي خپل ارسا خپل قیمتي سامان زګر ټول زیات انسان قیمتي دي نو ځان سیټ ته کی الله دې کی چیرانه شي برس که مخکې مخکې اطلاع ورکړه حکومت اطلاع وکړه ټول ډی سیګانو اطلاع وکړه. خو زه ته تاسو د دې میسج په ذریعہ باندې ریکوست کوم چې تاسو د اغه ژوند لک سیټ ته کم ځای کې چې اوبر رواني خپل حفاظت هم خپل پکار دی. نو دا حکومت په ان شاء الله تعالی موږ د دنیا ارسو کوو د انسان یو قیمت خو نشي پوره کوله.
کال 2010 او بیا کال 2020 کې د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د پشکال په موسم کې سیلابونو ګڼ خلک وړول، په زرګونو ودانۍ یې ړنګ کړې وې او د رابطې ګڼ شمېر سړکونه او پلونه یې وړول. سخت کال اوس د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای په خلکو غږ کړی چې بارانونو کې د حفاظتي ګامونه پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا نا اتن شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا چا حال دے
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چا کبی
30,000 روپے پر منت باغو ترکو
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دے ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کین زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
اور دن کو مشال ریڈیو دغوا گئے تاسو زمونږ خبرونه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ په زمونږ په ویب سایټ باندې زمونږ د همکارانو لخوا را لېږل شوی ځانګړي ویډیوګانې او راپورونه کتی او لستل شي، او که غواړئ چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې مونږ مشورې راکړئ نو د دغې د لارې زموږ سره تماس نیول شي. مونږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو او تجویزونو په رڼا کې خپلو پروګرامونو له ترتیب ورکړو. د دې سره سره تاسو په خپل موبایل فون باندې زمونږ اپ هم ډاونلوډ کولی شئ، زمونږ خبرونه اوریدلی شئ. د روانې خبرونې نیمه ته رسیدلی یو، راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه. پولیس وایي چې په خوانی سینیټر هدایت الله په باجوړ کې په یو بمی برید کې وژل شوی دی. د پولیسو ویان محمد اسرار مشال لیرو ته ویلي دي چې دغه برید په ډمډوله کې نن هغه مهال شوی دی کله چې سینیټر هدایت الله په خپل ګاډي کې روان و. په برید کې یو بل ځایي وګړی هم وژل شوی دی، تر اوسه چا ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې هیواد یې د چین، تاجکستان او افغانستان د رهداري د برخې جوړولو خواهش لري. نوموړی له یو لوړ پوړي پلاوي سره یو ځای پرون د تاجکستان په دور ورځني سفر دوشنبه ته رسیدلی دی. نن د سوات په بنګور ښار کې د نویو فوجي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نامه احتجاجي لاریون ترسره شوی دی. په نشاط سرولار کې دا لاریون د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو او ماحولیاتو د وزیر فضل حکیم یوسفزي په غږ رابلل شوی و چې پکې مظاهره چیانو په سیمه کې د امن غوښتنه وکړه. وی ویل چې دغلته د فوجي عملیاتو هیڅ ضرورت نشته. د خیبر پرلتوارو ویلي دي چې حکومت دې د امنیت لپاره خپله ذمواري پوره کړي. په لنډی کوتل کې دا پرلت د جون له 19 تر هغې وروسته پیل شوی کله چې د لنډی کوتل په سلطان خیلو کې نامعلومو وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل افریدی وواجه. د ټانګ په شالم سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسلوال برید کې یو پولیس سرتیری ټپي شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر ویلي دي چې د برید وروستو په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. دا خیبر پښتونخوا د نوخار په پبو سیمه کې د پاکستان او امریکا د پوځیانو ګډ مشکونه پیل شوی دي. د پاکستان د فوج د اماړي کوې اداري ویلي دي چې دا مشکونه په پبو کې د ترګرې عزت په مرکز کې د جون په 29 پیل شوی او دوه ونه به دوام لري. او ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جینکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہواري لري. اوریدونکو، سره یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو موضوعاتو ته ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وترلو لپاره د اسرایلو امر د اکتوبر 8 د جګړې له پیل راهیسې له ملکي سیمو د وترلو تر ټولو لوی حکم دی. د راپورونو له مخې اسرایلو د غزې په شمالي سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته حکم ورکړی دی چې له خپلو سیمو ووځي. دغه امر د اسرایلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لخوا صادر شوی دی چې سختې اندېښنې راپارولې دي. تفصیل صفی الله ستانکزی راکړي.
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېیمه برخه خلک شاملېږي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکي خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېرې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه چې کله خپل سیمو ووځي نو د تلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه ووځي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې سیګریت ګاک په دې غونډه کې ویل په غزه کې د بې ځای شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلی.
د مې له 8 نیټې راهیسې په رافه باندې د اسرائیلو له بریدونو وروسته له 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بې کوره شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه پوره په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وتلو په امر باندې سخته اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
In Gaza, nowhere is safe.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرایلو په بریدونو کې شاوخوا 8 زره کسان وژل شوی دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرایل وایي د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 2200 کسان وژل شوي او د غیډلې شاوخوا 2500 تنه یې غمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو قطر او مصر له هڅو او منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامي شوې دي. دواړو خو د تیر کال د نومبر له 23 تر 30 پورې یوازې یو ځل اوربند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د 136 تنو یرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشی کړل.
دا مشال ریډیو ده.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده بلکې د هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمواری لري. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې پرون په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې کړې ده. د افغانستان په اړه د دوحې د درېیمې غونډې په پای کې ملګرو ملتونو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازیو له افغان مدني فعالانو سره بحث درلود. تفصیل یې په دغه راپور کې و.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری د کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورځ غږیدله. طالبانو د 2018 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښ پګم ټول کې پورته خوندې وټړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وټړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې د درېمې ناستې په ټول استي او اشوي بحثونو کې د خزو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله د وی ټولنې نیمای برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. د دوه درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا دیرشو هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتو بشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شنبې په ورځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمیری د کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریومې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوه دریومې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوه په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خوشحالي وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
دا مشال رادیو.
د کار روزګار په غرض خلیجی هیوادونو ته تللی زیاتره کسان دغه هیوادونو له قوانینو نه د ناخبرۍ له امله اکثر د ستونزو سره مخامخ کیږي. دا خبره له پاکستانه د مهاجرت کوونکو د سرنې وفاقي ادارې چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. دی زیاتوي چې دا ستونزې له دې امله مخې ته راځي چې هغه کسان بغیر د کمپنیانو په ویزو بل هیواد کې میشت وي، بلخوا بهر هیوادونو کې د کار او مزدور لپاره تلونکو ځینو کسانو ویلي دي چې په کار ده چې هر څوک په قانوني لاره بهر کار ته ولاړ شي او خپلو حقونو نه ځان خبر وساتي. تفصیل له اسما ګل پر راپور کې.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په 2023 کال کې خلیجي ملکونو ته د تلو رجسټرډ کسانو شمیره ولکه شپږتیا زرا سلور سوا پنځه د دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي، ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترینه خبرې وي او د تلو وروسته بنیادی بشري حقوقو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرست للی تنانو کې د 400 اوسیدونکو شیرغنی هم دی چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دی. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې ښه دي خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شوو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوی ما اقامه شولا آئی ڈی کارڈ شو اغیر سارا انشورنس کارڈ وہ تو وہی عربی کی وہ تو تامین ہوئی اور ڈرائیونگ لائسنس عربی کی وہ تو رخصہ ہوئی اقامہ دا بزان سارا لازم ساتھی گورا دا ڈرائیونگ لائسنس نے بغیر چلتا گاڑیا چلے خواہ گٹا جرمانہ دا پھکا گیا رکڑے پہ بل دا چستا انشورنس کارڈ نہیں اور تو دل تو خوک شولے انشورنس نے بغیر دل تو علاج گران دے دا ریالو نے دی دا روپئے نے دی جی زان یو خار دے التما گاڑے والے اگے کی زخوک شو ما بیا پا غا علاج مان ڈیرے غٹے پیسے رات للے ما علاج دے انشورنس نہ بغیر اکڑو پا جی زان کے خدا دا جی باغے ڈیرے غٹے پیسے را غلے وے زما آغا علاج مان پا پاکستان کے دمرا نہ رات للے چلا کم کسان پازاد و عزیو رازین و خام خاچ دل تے سوکین و اللہ دے راجی ان دس دے نرازی چی گینی زان للے بیا دا کپنے دا ویزی کوشش کئی.
اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر یا بہر ملکوں کی دا ملازمت پر مخڑن کی اقبال خٹک مشال ریڈیو تو اول کد آزادی ویزی پزے دا پاکستان دا حکومت نا لائسنس یافتہ ایجنسیان و پذریا بل ہیواد تا دا مزدور پغرس تا گوشی نو دا بشری حقوق دا قانون مطابق با ٹول بنیادی سہولتوں تا لاس رسائی کے دیشی او دا ہاغ ہیواد دا قانون مطابق پا دا غتن دا متعلقہ اداروں مرستے ہم ترلاس کولی شی.
پاکستان نہ چکم ورکر زی التبری ملکن تا لکہ جی سی سی کنٹری سی کم زی چل تک کم زمون د جی سی کنٹری کار کو نو اغو کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکی چکم لک ال تخپل ملک خپل لیبر لاوی دا غی لیبر لا مطابق چکم زی اغو تا ټول سہولات ورکی لک اکومډیشن شو او یا ٹرانسپورٹیشنز یا اغو تا لک ہیلتھ کارڈ انشورنس جن کپنو اغو لا لک راس کارڈ فوڈ ورکی درې ټیمه خوزن کپنې د سیوی چغو د به فوډ شخ خپل اعلان واستي هغه ور کوي. سوالوم نه پیدا کیږي چې تا قانون نه اخو دی خلا شي لکه هغه کې دا مجال نشته چې دا امیر دی دا غریب دی دا ورکر دی دا د کپنې اونر دی نه قانون ټولو د پر یو دی او هر یو کس په قانون فالو کوي.
خلیجی ملکونو ته د روزګار په غرسلون کې خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه تر لاسه کړي په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غڑی اسد اللہ مشال ریڈیو تا اول چی دا دی ادارے سرا بغیر دا رجسٹریشن نا بہر ملکونو تا دا نوکری پا غرستلی تنان کولے نشی چی بل حیوات کی پا بش پڑتو گا بشری حقونا تر لاسکڑی.
اصل مسئلہ چکم دا غدا دا چی خلکو تا دا پتہ نشتا دے چی پروپر طریقہ سر دا بہر تلو دا پارا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ خپل یو آن لائن پورٹل لے پاگے کی چکم بہر نا کمی نوکریان رازی اگر ٹولی پاگے بندے موجود دی اگر سوکم ایکسیس کولے شی زمون سر لائسنس ہولڈر دی کم چی پینزز را دا پاسا لائسنس دی اگوی دا بہر نا ڈیمانڈز راوڑی اگوی دلتا باقاعدہ اشتہار چلے خپل او اگوی پا یو پراپر چینل باندھے اگر ٹول کار کا خپل دیجیے نا بہر دا خلق لے گی اغلتا مزدوران تا سا مسئلہ ہم راشی نو دا دیزی نا چی اغا کم لائسنس ہولڈر اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لے گلی اغا دا اغوی ذمہ داری ہے مزدور یا امیگرانٹ تا دا سی سا مسئلہ راشی نو اغا دا پاکستانی مشن سر رابطہ کولے شی دین علاوہ اغا ڈائریکٹلی زمونگ دا ڈپارٹمنٹ سا ہم رابطہ کولے شی سوشل میڈیا بانے مونگ ایکٹیو یو.
اسدالله دا هم ویل چې بیورو اف امیګریشن یعنی د مهاجرت څنګه سره د رجستریشن په صورت کې دا اداره پاکستانی وګړو ته په بل هیواد کې څه قسمه بدو پیښو مخې ته راتلو په صورت کې مالی مرستې ورکوي نو باید چې د تلو وړاندې رجستریشن وکړل شي.
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغوی د بیورو آف امیګریشن سره رجسٹریشن کړی نو هغوی ته د بیمې والا یو خاص رقم ملاویږي هغه که څوک په ډایرکټ رجسٹریشن تللی او که څوک د اوورسیز امپلایمنټ پروموټر په تھرو باندې تللی. پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کس ته کم چې د بیورو آف امیګریشن سره رجسٹرډ شوی په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته دا امدادي چې کم بیمې والا رقم یې دا ورکړی شوی.
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ شمیرې ښایي تیر کال 2,900,780 کسان متحده عرب اماراتو ته تللي. د دې نه علاوه سعودي عرب ته 2,680,680 قطر تا 50,174، بحرین تا 12,351، کویت تا 14,655 او شپیت 0,000 کسان او مان ته تلی. اسما گل، مشال ریڈیو، پیښور.
اسما گل لپاره مورده و پاکستان کې په داسې حال کې ګرانی زیاته شوې چې مرکزی حکومت د کال 2024-25 مالی کال لپاره 13 میاشت بجټ وړاندې کړی دی. پاکستان کې تیر کال هم اولس له ګرانۍ سر ټکاوه، خو د روان کال په مې میاشت کې د ګرانۍ کچا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیاته لوړه شوې ده. دا چې اوس هلته د ګرانۍ څه حالت دی په دغه اړه تفصیل د وسیم سجاد په راپور کې.
په ملک کې د ګرانۍ د شاري د جاج اخیستلو ادارې یا پاکستان بیورو آف سټیټسټک د تازه شمیرو تر مخه په ملک کې د اونیزی ګرانۍ اشاره د روان کال د جون په میاشت کې 12.5% ته لوړل شوی، کوم چې د تیر کال په نسبت 0.3% لوړ ده. د یادې ادارې د راپور تر مخه په ملک کې د ضرورت د شیانو نرخونه لکه خوراکي شیان، پټرول، ډیزل، بجلی او دوایانو قیمتونه لوړ شوي د کم لامل چې پر افتواره یا اونیزه ګرانۍ کې اضافه شوې ده. په ملک د مسلسل غیر یقیني ګرانۍ د خلکو ژوند اغیزمن کړي. د پیښور خورشید خان چې د ټیکسي ډرایور دی وایي ګرانۍ دومره لوړه ده چې اوسان یې خطا دي. نوموړي خپل درد مشال ریډیو ته داسې بیان کو.
یاره جی دومره ګرانۍ ده کړه چې موږ هغه خپلې خبرې میرې کړي چې څه وایو څه ونه وایو. گزاره خو ګرانه ده خو بس الله یې پوره کوي، خو بس څوک بس هغه سات دې تیریږي.
200 کله ګټو کله 300 کله ضرور به ګټو پدغه خبره پر دې غاړې بس چلولې کې بس په مزورې باندې په ملک کې د ګرانۍ شرا وخت تر وخت کما او زیاته شوې ده خو د کال 2023 په مې میاش کې د اوږد وخت لپاره ګرانۍ یا لانګ ټرم انفلیشن شرا د اته دیر سلنې نه په بره تللې وه کما چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوړه وه. د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس تشمیرو تر مخه په روان وخت کې د لانګ ټرم انفلیشن شرا شاوخوا 3% ده او حکومت ادا کوي چې دوی په ګرانۍ کې د کموالی هڅې کوي. البته په پیښور کې میشت صحافی او شنون کې لحاظ علی په ملک کې د غیر یقیني ګرانۍ او ارزانۍ په اړه داسې شننه کوي.
کورې د پاکستان معیشت تر اوسه پورې اړخ نه دی معلوم چې دا به په کم پلوزی. پاکستان د بد مرغه خپل معیشت د نړیوال امدادونو سره تړلې دی او په هغه امدادونو چې کله دوی ته راځي نو پاکستانی معیشت ساخلی، خو په خپل خپل چر هم د ودرېدو قابل شوی نه دی. دلته مایکرو اکنامیک فاینانسینګ لپاره کوشش نه دی شوی. دلته د وړوکی لیول سرمایه کارۍ لپاره چې کوم دی پالیسیان نه دی جوړی شوی.
لیاز علی مشال ریډیو ته ویل په ملک کې د سیاسي ګوندونو او ادارو سره د ستراتیژي نشټوالی او پلان نه لرلو له وجې د ملک معیشت پر خپل خپل ودرېدل مشکل دی او په مستقیمه توګه د ارزانۍ راتلو ممکنات کم په نظر راځي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بشري حقوقو فعالانو، د عورت مارچ منتظمینو او د عیسویانو ټولنې په پنجاب کې یو عیسوی ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا ورولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. د مظاهره چانو وینا وا چې د پنجاب یو ځایي عدالت احسان شان ته له بشپړه قانوني کاروایۍ سرته رسولو پرته د مرګ سزا ورولې ده. مظاهره چانو پر شان د مذهبي سپکاوي لګول شوي تورونه رد کړي دي او زیاته کړې ده چې هغې به د دې سزاګانو خلاف لویو عدالتونو ته ځي. دا له هغې وروسته ده چې د جون په 9 د پنجاب په سایوال کې یو ځایي عدالت احسان شان ته د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا وروله. معلومات د نیاز علي په راپور کې.
احتجاج وی ګډون والی پاسټری غزاله شفیق مشال لیډیو ته ویل چې د احسان شان په نوم عیسائی د مذهب حس پکاوي نه دی کړی او عدالت لخوا په یاد پریکړه کې ټولي قانوني لارې هم نه دي عملی کړې شوی.
29 جون کو ساحی وال کی انستاد دہشت گردی کی
د جون په 9 په ساحیوال کې د ترهګر عزت عدالت په یو مقدمه کې یو ځوان عیسائی الکته د مرګ سزا اورولې ده او ورسره 2 کاله د بند سزا او 10,00,000 روپۍ د جرمانې سزا هم اورولې. او دا داسې قضیه ده چې عدالت پکې په خپل اعتراف کړی دی چې تور لګون کې ور باندې تورونه ثابت کړی نه دي.
پاسٹری غزالہ شفیق زیادہ کڑی چې دوی بدیاد عدالت د پریکړې پر ضد د پاکستان په لوی عدالتونو کې خواص کوي. د پنجاب صوبی ساحوال سیمه یو ځای عدالت د جون په 19مه عیسائی احسان شانتا د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې ده. په نوموړي تورو چې تیر کال 2023 کې د جړاوالا لپیخې رستو په ټولنیزو رسنیو ټیک ټاک د اسلام مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي وو. خو بلخوا احتجاج کوونکو ویل چې د 2023 کال په اگست کې د پنجاب په جړاوالا سیمه کې مذهب د سپکاوي د تورونو رستو لسګونو کسانو یو شمیر چرچونو او د عیسایانو په کورونو بریدونه وکړل او تاوان ورته اړولې وو. د احتجاج په مهال لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل جړاوالا کې د عیسایانو په کورونو او چرچونو بریدونو کې ککړو کسانو ته تر اوسه هیڅ سزا نه ده ورکړی شوې.
ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی جنہوں نے چرچز کو جلایا؟
دے وای والی حق خلق تا سزا نور کول کیگی چاچی چرچونا سوزولی دغه خلق تا ولی د مرگ سزا نه اعلانیگی ولی دغه خلق د عمر بند لپاره نه زندانی کیگی چاچی عیسایان بی کور کړی دی د لونو بی عزتی ور لکړی دا چرته دی حکومت عدالت چرته دی اوس په څوک انصاف وکړي دوی ولی غلی ناستی آیا عیسایان انسانان نه دی
کیا مسیحی انسان نہیں ہے
لوکی ویکٹر زیاته کړی چې پاکستان کې لګکیو ژوند خوندی نه دی او ورسره پر لپسې د مذهب د سپکاوي په نوم بدی پیخي کیږي. د احتجاج په وخت قانون پوها بشپ خادم بیا مشال لیډیو ته وویل د پاکستان حکومت لګکیو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. دوی سپریم کورٹ ته خواست کوي چې دوی ته د تحفظ ورکړي شي.
ہماری درخواست ہے سپریم کورٹ پاکستان سے
دے وای چې د پاکستان سپریم کورٹ درخواست کوي چې دې هواد کې موږ لګه کوي ته د تحفظ راکړي کده جړاواله پی خدا او کنور پی خي د هر پی خي رستو حکومت یوازې اعلان کوي خو تر وسه د یوې پی خي ذمہوار پر ضد ګامونه نه دی اخستل شوی. باید چې د پاکستان سپریم کورٹ تیمنګ عیسایانو هندوانو او نور مذهب منونکو لګه کوي ته تحفظ راکړي
سارے هندوانو کو جتنی ریلیجیس ماینورټیز ہیں
په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په نوم پیښې مخې ته راځي. د جون په شلمه د خیبر پښتونخوا سوات په مدین کې پارېدلو کسانو له سیالکوټه ورغلي یو سیلانی د قرآن د سپکاوي په تور وجلی وو. وروسته پولیسو د هغه پیښې د پلټنو لپاره یو ګډه کمیټي جوړه کړې وه او 22 تورن کسان یې نیولي دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن 2023 کال د اپریل په شپږشتمه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي وو چې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په نوم عدالت ته لوړاندې کېدو پرته د تورونو کسانو وجنې دوام لري. د بشری حقوقو سازمانونو قانون پوهانو او مدنی فعالانو بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې په یو شمیر پیښو کې د توهینی مذهب د سزاګانو قانون د شخصي دښمنو لپاره کارول شوی دی. خو په تیرو وختونو کې د پاکستان حکومتونو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون ناسم کارولو چاته اجازه نه ورکوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
اوردونکو سرزو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو ته چرته چې خبري اعلان د یو شمیر ننګونو چیلنجونو او دړکو سره مخ دي. دا چې دوی ته د خپل کار په حواله باندې کمی ننګونې یا خنډونه د مخې دي په دغاړه عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبريال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص وم. فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر وژل سوی دی. خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه له خپلو ماشومانو سره بل هیواد ته کډه شو. تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه. نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال ورباندې وسلوال برید سوی، تشتول سوی او زندان ته اچول سوی دی.
خیبر نیوز
اغه لتیر څو میاشتو راسی ژوند ته د وروړاندې غواښلوږي د پاکستان په مختلفو شهرونو کې پټو او د شپو تیرو لپاره به ځایونه او شهرونه بدلول.
زوس بل کار نشم کولای صحافت یو صحافی هم نشي پر خدای خو مجبورای دي. زه مثال لکه خپل د سار او مال اغه د بچو تحفظ یعنی زما په ژوند دي ډیر بد اخیز غورځې ده لید زکه چې زما بچی د تعلیم نه محروم دي. زما اغه د ژوند معیار ز صحافت نشم کولای زکه چې زما حرکات زما تګ را تګ محدود دي زه پبلک مقامات ته نشم تللی ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړل شو دا هم په صحافت په وجه راکړل شو.
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او پاکستاني فوج ترمنځ روانې جګړې ژوند متاثره کړی دی. له کله چې د ترګري ضد نړیواله جګړه پیل شوې نو په قبایلي سیمو کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. حمله دي سره د خبریالانو وژل ټپي کول تشتول شکنجه کول او د لکې ور کول پیل شوي دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا د ولسیزو کې د خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ترشل زیات خبریالان وژل شوي. خو د دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلی سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلی سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وای د پخوا پشان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
تر اوسه افغان چې کم دي لږ خاموش شوي دي اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کم مخکې به کوو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي لکه نور افغان یتیمان دی لکه د جنگ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن کله په بل نام باندې بس نه معلوم زیات شوي دي نه معلوم کردار زیات شوي دي په دې وجه باندې هیڅ پته نه لګي صافي ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کوم سټیک هولډر څوک زما خلاف کېدای شي څوک زما دښمن کېدای شي.
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یو شمېر قبایلی سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلی سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي چې د د پوینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خپل د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
پخوا به مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو د ملټن سره انټرویو کول هغه مکف مې راوړو نو هغه وخامه خط په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چلته په بندي بیا چلیږي نو تب بیا سلازه بل دا خبره چې پخوا به دوی تر صحیح هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوي دونو رسایي به زمونږ به ورته تلې شو هغه به ځای معلوم وو چې نن په نن سبا د اپریشن ضرب عذب نه پر دی خو دا ممکن نه ده چې مونږ هغه سره کینو ملاقات وکړو هغه دا هغه دریز واورو.
یو وخت چې په قبایلی سیمو کې به د ترګري ضد په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې به خو اوس د ډېرې لویې پېښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلی سیمو کې دلچسپي کمه شوې ده. د رسول داور پوینا بل وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوالې میډیا د قبایلی سیمو په چارو کې اوس ولي ډیره دلچسپي نسته. جواب یې په اسلام آباد کې د انډیپندنت وپانی مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان او د دوی انټرستون او هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول خو اوس هغه انټرستم ختم شوی دی.
خو پښتنه دا چې د پاکستانی رسنوی دلچسپي ولی کم شوی ده هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی حکومت دی قبل سوق دی ضرب از نه پس اوس هغه نه غواړي چې دا استوري چې دی د هایلایټ شي سنټر سټیج تراشي انلس چې او دا سه غټ ری دوشي اس غټ مسله را پی خشي.
خو ځینې خبريالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلی سیمو کې د رواني وسلوال شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. د دې په خبره هم دا رسنې دي چې په جګړه کې د راګي روخل ګوژغ اندیشنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثرات او حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنوي د ازادۍ لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی
پای چې په خلکو باندې مونږ دا خبره واضح چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی ولې چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق دې تمیدار شي هغې دپاره چې څه ضروري ګامونه د حکومت له اړخه د میډیا د ادارو له اړخه او عمومي طور باندې د عام خلکو له اړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د کبایلي سیمو ځینو خبریالانو مشال لیډو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زورون کې حالات دي چې ته مثال په ګرده نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې د یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي خلک مینه در کوي مثال خلک عربیتې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده او ته هغه باندې ریپورټ نشي کولای.